امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنس رانه ایسوسی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخاوري. په خبرونه کې به د تازه رپورټونو تر څنګ خبرونه هم واوري. په رپورټونو کې به واوري د دفاع وزارت افغانستان ته د نو امریکایي سرتیرو د راتګ هرکلی کړی دی، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي لسو کلونو کې به په افغانستان او ځینو نورو ملکونو کې د سرطان د ناروغۍ کچه دوه چنده زیاته شي. قدرمنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدای شئ. اوس خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو په ملګرتیا پرون د یکشنبې په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز ته سفر وکړو، د افغانستان د ملي پوځ د 203 لمبر قول اردو په قمندانۍ کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړله. هغه په ولس غږ وکړو چې سږ کال د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. اشرف غنی په افغانستان کې د سولې کوششونو ته په اشاره وویل چې ټول خلک باید خپله ونډه پکې واخلي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په لسو کالو کې به د سرطان ناروغي راکمه شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فریز پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې په ټول هیواد کې د دغې وجونکې ناروغۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیر ډیرو کلونو په موده کې د اقلیم او چاپیریال د خرابۍ له وجې د اوبو، خاورې او هوا ککړتیا د دې سبب شوې ده چې دغه مرض یې زیات کړی دی. د رومن کیتولیک فرقی پیروانو پرون ایسټر ومانځو. ایسټر یعنی کې د دوی فسی اختر د هر کال د اپریل په لومړۍ یکشنبه کله چې سپوږمۍ بشپړه شوې وي لمانځل کیږي، او د مارچ وروستۍ جمعه یا ګوډ فرایډے لمانځي. د یکشنبې په ورځ د روم او بیت المقدس په شمول د لویدیځې نړۍ په غټو ښارونو کې په زرګونو عیسایانو د معمول سره سم دا مقدسه ورځ په ومانځله. د عیسایانو په عقیده په دې ورځ حضرت عیسی علیه السلام په صلیب باندې د زړېدو وروسته د خپل قبر نه راپورته شو او اسمان ته وخوت. په روم کې د واتیکان په سنت پنسبرګ میدان کې د کیتولیک فرقې په زرهاو عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې د رهبر پاپ فرانسیس وینا ته غوږ ونیو. فلسطینیانو د شنبې په ورځ د هغه کسانو مړی ښخ کړل چې د جمعې په ورځ په غزې کې د اسرائیلو د پوځ په ډزو کې وژل شوي وو. ماتم کوونکو د اسرائیلو نه د غچ او انتقام اخیستلو ژمنه وکړه. فلسطینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان د جمعې په ورځ په غزې کې د سرحدي پولې سره سیرمه په احتجاج کوونکو باندې د اسرائیلو د امنیتي قواو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او 250 کسان نور زخمیان شوي دي. پرون د یکشنبې په ورځ د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي قواو د کشمیري مبارزینو ترمنځ د خونړیو نښتو په دوران کې 18 وسلوال جنګیالي، 3 هندي عسکر او 4 ملکیان وژل شوي دي او ګڼ شمېر زخمیان هم دي. د سومالیا په جنوب کې د موکدیشو نه 110 کیلومتر لرې د سومالیا د پوځ او د یوګانډا د عسکرو په 15 نظامی کمپونو باندې د الشباب وسلوالو جنګیالو وژونکي حمله کړې دي. په افریقایي هیواد سیریلیون کې د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دویم ځلي انتخاباتو وروسته د رایو شمیرل پیل شوې دي، او توقع ده چې جمهور رئیس به د دوو دورو حکومت کول په پای کې سږ کال نوي جمهور رئیس ته خوشی کوي. په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د یو برتانوي موسسې کیمبرج انالیټیکا لخوا د فیسبوک نه د زرهاو امریکایانو د شخصي معلوماتو د غلا کېدو او د ترامپ انتخاباتي ټیم ته د ورکولو په اړه د رپورټونو له خپرېدو وروسته چې په فیسبوک کوم انتقادونه وشول اوس هم دوام لري او فیسبوک ته یې جنجال جوړ کړی دی. د امریکا د کانګرس غړي او د اروپای اتحاد د پارلمان غړو د تحقیقاتو غوښتنه کړې، او د فیسبوک عمومي رئیس مارک زوکربرګ ته ویل دي چې باید حاضر شي او پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. پرون په پاکستان کې کلتوري میله وشوه. په دغه میلې کې د سیمې د سولې او د امن په حق باندې یوه خبري غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې افغان او پاکستانی کارپوهانو ګډون وکړو. یو پاکستانی خبریال احمد رشید د غونډې ته په وینا کې ویل چې د پښتون غورزنګ تحریک کېدای شي په سیمه کې د امنیت په ګټه تمام شي. هغه ویل چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې په پاکستان کې د نن نه د پوز د اقداماتو په ضد دغه ډول تحریکونه شروع شوي دي. هغه ویل چې دا به د پښتنو او د پاکستان او د سیمې په ګټه تمام شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې نور به هغه قوانین نه تطبیقوي چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما جوړ کړی وو. دغه قانون یا قوانین چې دا قانونیږي هغه غیر قانوني مهاجرو ته د کار او د اوسېدو قانوني حق ورکوي چې په غیر قانوني توګه پوړ کوالی باندې امریکا ته راغلی وي. په دغه مهاجرو کې زیاتره د گاونډي هیواد مکسیکو دي. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل، زموږ سره اوسئ. خبرونه مو اوریدل، پام وکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. د دفاع وزارت افغانستان ته د نو امریکایي سرتیرو د راتګ هرکلی کړی او وایي چې د دغو ځواکونو راتګ به د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د جګړې په لیکو کې د بدلون سبب شي. پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنیش سره مرکې ته.
تاسو د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي کابلو پروسې څرګندونې چې ویلي دي هیواد طالبان سره پوځي او مالي مرستې نه دي کړې، څومره رښتیا ګڼئ؟
متاسفانه کابلوف همیشه ځینې خبرونه کې سي ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کیږي، اما د مونږ د ملي دفاع وزارت په دې عقیده دي چې ټول دولتونو غواړي چې په افغانستان او متقی کې صلح رامنځته شي، باید افغانستان دولت سره همکاري وکړي چې مونږ یو قطعي صلح ته ورسیږو.
د افغانستان په ځینو جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې افغان چارواکو طالبان سره د روسیې د پوځي مرستو یادونه کړې، تاسو یې تاییدوئ؟
تر اوسه کوم عیني شواهد چې مونږ تحقیقات کړی دی تر اوسه مونږ ترلاسه نه دی کړی، اما مهم دا دی چې باید دولتونه پی پوه سي چې د افغانستان دشمنان د منطقې دشمنان دي، د روسیې او د ټول هغه هیوادونو چې په منطقه کې د دوی ځینې تهدیدات رامنځته کوي، باید ټول د مونږ دولت سره همکاري وکړي چې مونږ یو صلح ته ورسیږو.
جنرال صاحب، امریکا افغانستان ته خپل نوي ځواکونه استولي، تاسو دغه ځواکونو راتګ څنګه ارزوئ؟
د دې ځواکونو راتګ دلته په افغانستان کې د زده کړې او مشورې او همدارنګه د مونږ د مالي حمایتونه او ځینې هوایی کومکونه رامنځته کوي چې ډېر مثبته او مونږ د دې نه استقبالوو.
داسې رپورټونه خپره شوي چې امریکا افغان پوځ ته اته نوي اکتشافي ډرون الوتکې برابروي.
د امریکا متحده ایالات مونږ سره همیشه همکاري کړې ده او همکاري ادامه لري. مونږ ته هم اسکینګل راکي او هم نور هغه هلیکوپترونه او الوتکې چې د افغانستان د ملي اردو سره خپل حمایت جاري ساتي، او دا حمایت کولای شي چې د مونږ موافقت د دشمنانو په مقابل کې تضمین کړي. مونږ د دغه همکاریونه په آینده کې اجرا کیږي استقبال کوو.
جنرال صاحب، اوس افغان ځواکونه څومره ډرون او بلیک هاک هلیکوپټر لري؟
مونگ سلور سایتونه سی اسکنگل پا که ده کشف پا مورد که همکاری که مونگ لرو، مثلا پا هرات که، پا کندهار، ننگرهار او بلخ که، او همدارنگه مونگ یولس بلاک هاک الوته که لرو سی پا کندهار که ده تعلیم او تربیه لخاطنه حال تا اقبل وظایف پا دیر خطوگه ده مونگ ده همکارانو لطرفانه اجرا کهی.
پسلنی په افغانستان کې د جګړو پیل ګڼل کیږي، آیا تاسو پسلنی جګړو ته چمتووالی نیولې؟
خوشبختانه په دغه سش کال کې چې بهار شروع شوی دی، د مونږ موافقتونه او د ساوردونه ډیر زیات دي. مونږ آماده یو چې د خپل وطن نه دفاع وکړو، او دا دفاع د مونږ حق دی، او دا حق مونږ په خپل وینو د دشمنانو په مقابل کې د خپل وطن له خاطر نه خپل حق اخلو، او حق د مونږ همدغه د صلح رامنځته شي او افغانستان انکشاف مسیر ته خپل هغه هدف سي مونږ مخکې تاکلې ده ونيسي.
مرکینه مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ. امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به په افغانستان او ځینو نورو ملکونو کې د سرطان د ناروغۍ کچا دوه چنده زیاته شي. لیمینیازي رپورټ راغلی.
د عامې روغتیا وزارت وایي تر 2030 کال پورې به په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ کچا تر 50% پورې ډیره شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبې په ورځ د سرطان پر وړاندې د مجادلې د مرکز په دویمه عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ پیښې دا مهال مخ پر ډیرېدو دي.
موږ دغه شمیرو ته په کتو او له سرطان سره د مجادلې د مرکز په مرسته د لومړي ځل لپاره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې پروژه د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې پرانیستله.
د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه له سرطان سره په مبارزه کې د مبارزې په مرکز کې هره ورځ 60 ناروغان تداوي کیږي چې په تیر کال کې 14,000 سرطاني ناروغان په دغه مرکز کې تداوي شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي زیاتوي په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې لکه د اوبو، هوا او خاورې خرابوالی د دې لامل شوی دی چې د سرطان ناروغۍ مخ پر زیاتېدو شي او یوازې 10% کې د سرطان ناروغان له جینیټیک څخه په دغه ناروغۍ اخته کیږي. په همدې ناسته کې د افغانستان لومړۍ میرمنې بی بی ګل رولا غنی وویل په افغانستان کې د سرطان د مجادلې مرکز د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې یو ښه ګام دی. هغې په دغه مرکز کې د لا پرمختګ او ډیر کار لپاره د دغه مرکز د غړو په ډیرېدو ټینګار وکړ. موږ په پام کې لرو چې د دغه مرکز غړي چې اوس 15 تنو ته رسیږي د ډیر کار او پرمختګ لپاره زیات کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د 2012 کال د شمیرو له مخې وایي چې په تخمینی ډول هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې له دې شمیر څخه ډیره برخه ناروغان چې 15,000 کسان جوړوي له مرګ سره مخ کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د هلمند په لخکرګاه کې د پرلت خیمه سوله غوښتونکو ته یو شمیر دینی عالمان ورغلي او د هغوی سره غږېدلی وو. د پرلت یو تنظیمون کې ډاکټر داود درمان امریکا غږ ته وویل
زموږ مزل په کوم اتاب کې شروع شوی وو. تقریبا منزل ته رسیدونکی به ووایم ځکه چې اوس هیلې تر پخوا ډېرې زیاتې شوې دي ځکه چې په دا اواخرو کې زموږ سره دیني علما هم یو ځای شوي دي. موږ خوشبیني زیاته شوې ده هغوی راسره کښېنستلی دي هغوی هم تعود ښودلی دی چې موږ به ستاسو سره تر پایه پورې همکار یو.
د سولې په نامه چې کوم ولسی حرکت پیل شوی د هلمندي ځوانانو په هڅه د دینی علماو ملاتړ د سولې د عالی شورا او مشرانو جرګې ملاتړ د سولې په نامه د دې حرکت څونه ملاتړ لشي؟
یو شی چې زه یادوري کوم ولسی حرکت په ولس کې یوازې ځوانان هم نه دي په ولس کې هر طبقه خلک وسیږي. دم تر دې پورې ویل چې حتی زموږ سره په اتفاق کې لا یو تقریبا دوه کم اویا کلن سپینږیری رسره وو چې د ټولو مخکې هم د هغه حالت خراب سو او هغه له شکر الحمدلله ورې په خیمې کې تداوي سو سیرم ورته چلانه کوي وزور او زارۍ م ورته وکړه. د ټولو ګډونوالو چې که چیرې ته اعتصاب نه ماته نو دا امکان دی ولري چې موږ ټول ناکامه سو.
بیا
موږ خپل په کوشش هغه د اعتصاب څخه منع کوي. یعنی زموږ حرکت یوازې ځوانان نه دي د ولس حرکت دی او زموږ سره د هر عمر خلک سته ولس راپورته شوی دی او پاتې شو د ملاتړ خبره. د ملاتړ پر برابر که ووایم چې د مشرانو جرګې او د سولې عالي شورا او یو تعداد نورو ارګانو چې موږ څخه ملاتړ کړی دی خپل د ادرس چې ملاتړ یې کړی دی کور یې ودان دی اوس یوازې ولس راغوښت شوی دی ولس حرکت کړی دی ولس پر مخ باندې روان دی او د پخوا رقم د شرایطو پر بنا د صفر بنا د صفر بنا هغه خبرې دی اوس یې هغه شام چندانې نتیجه ورنه کړله. اوس چې موږ خپل دغه پرلت رافیل کړی دی خپل دغه ولس حرکت مو رافیل کړی دی موږ اول د ننواتو او زاریو څخه رافیل کړی چې افغانانو هیله کوو میرمنو لا په دې پرلات کې ونډه اخیستې و چې موږ هم در سره ځو د پلور روی او د لبټ روی د خدمتو چې هله کو سره کښېنې تاسو خبرې وکړي تاسو خوشاله سي تاسو
ول زر سره څومره ملاتړ دې فکر کوي چې ساسه د حل ځلې و نتیجه ورکی؟
مطمئن زه یو چې اول شپه چې موږ خیمه پر تر وژو باندې راوړله 14 ساحه ته خاص پر ما غزای چې په دمبر باندې 14 سوي د سټډیم مخ ته حالت یو منطقه پر کړې لاده د دمبر پر ما غصهیم خیمه ودرول دغه خیمه مش تقریبا 3 الی 4 کسور اورل دلته مو درول دا پکان دا کسان تر شل پر ورسېدل دا کسان په دغه شپه باندې تر یو نیم سل پر ورسېدل تر ډیر وخت تر سره ناس دا کسان د ورځې په فایل کې تر یو نیم سل تر 200 پر ورسېدل او اوس خو ناغه دي چې روز نه خل زی راځي چې نه غونډل ور ورځ اوس خو نو کتر تو ام چې تر زرخا ور وشت هم غټه خبر نه معلومدار دا چې موږ تعداد ډیر په صورت سره مخرجې ته دوی
تاسو نن دینی عالمانو سره خبرې درلودې د سولې په دې ولسی حرکت کې د دینی علماو رول څنګه ګوري
په عمومي توګه په ټولنیزو توګه خو هم د پاکستان مبارک دین چې اسلام دی خلک ډېر عقیده ورته لري اسلام افغانستان هم سره ټول خلک اسلام پرسته خلک دي چې اسلام وایي ماغه چې معلومدار خبره ده چې علما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وارثین دي هغه خپل وایي چې علما زما وارثین دي نو معلومدار خبره ده کله چې علما زموږ د دریس څخه خلکو ته د سولې په اړه خبرې کوي د سولې پیغام رسوي او وایي چې په صلح کې خیر دی او تر دې پورې چې کله پرون علما راغلي و زموږ یو تعداد اتفاقونکي ډېر په بد وضعیت کې و یعنی دا غوی من دی را لې د خپل من د خبرې لاونه نه منلې ولید علما او خبرې و منلې نو دا په دې معنی چې موږ او په ټولنه توګه کا غړې کې دولت وي دا غړې طالبان وي هر څوک وي د علما او خبرې ډېر ارزښتناک دي ډېر ارزښت ورکوي نو معلومدار خبرې د چاغه به ډېر مثبت نشي چاوله
مننه کوم ودان
خیر
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1289 اف ام 3.15 په کونړ کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې ده پام وکړئ د رپورت ته
په تیرو لنډو ورځو کې د کونړ غازی آباد پیلګل دره کې د دویمه ماشومه ده چې د واکسین نه کولو په وجه پر پلج اخته کیږي په تازه پیښه کې یوه کوچنۍ په پلج اخته شوې چې په ټول عمر کې یو ظلم واکسین نه ورکړل شوی د عامې روغتیا وزارت کې د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ګلا خان ایوب امریکا غږ ته وویل د واکسینو رضاکاران د دغې کورنۍ دروازې ته ورتلل خو د کور خاوند کوچنیان واکسین کولو ته نه پرېښودل
دا ماشومه یولس میاشتې عمر لري د مارچ میاشتې په 15 تاریخ موږ ته راپور راکړل شوی و په شپږم د مارچ مو ترې سنپل واخیست او تېره ورځ راپور راورسېد چې دغه ماشومه پر پولیو اخته شوې ده
خاغل ایوب وایي د دغې کوچنۍ او ځینې نورې کورنۍ چې د سوات له سیمې کونړ ته کډوالې شوي د واکسین کولو مخالفت
کوي زیاتره
هغه خلک چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې راکډول شوي دي خپل واکسین نه کوي د واکسینو پر وړاندې منفي تبلیغات هم
کوي دوامدار هم اونه واکسین رد هم میکنه
خو کونړ کې ډیر خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل ماشومان د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په خاطر واکسین کړي
دا واکسینو په حق له دومره ویلی شم د ټولو والدینو څخه مې هیله ده چې خپل کوچنیان په هر د کمپاین په د واکسین په هر کمپاین دوره کې خپل کوچنیان واکسین کړي تاسو په دې باندې مسؤل یاست چې د هغو د صحت د راتلونکي صحت په اړه باندې پوره پاملرنه وکړئ
په کونړ کې چارواکو ویلي چې د داعش ډلې او ځینې ځایي اوسیدونکو د مخالفت او جګړو له امله تیر کمپاین 10,000 ماشومان د پولیو لو واکسینو پاتې شویو پر روان میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو د پی خوشمیره وو ته پورته شو
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسق او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د فیسبوک لخوا د خپل کارکونکو د معلوماتو نه د کار اخیستلو په اړه مسله دوام لري
په نړۍ کې 2 میلیارده کسان فیسبوک لري او له همدې لارې له یو بل سره اړیکې ټینګوي خو دغه شبکه له یوې مودې راهیسې تر فشار لاندې ده تازه جنجال دا دی چې د کاروونکو معلومات څه ډول استعمالوي تمه ده چې د فیسبوک له رئیس مارک زوکربرګ څخه په واشنگټن کې پوښتنې وشي یو شمېر کمپنیو په فیسبوک کې د اعلانونو خپرول بند کړي دي
مونږ تیره اونۍ په فیسبوک کې د اعلانونو خپرول بند کړل. مونږ غواړو زیات شفافیت ووینو او د صارفینو لپاره د انتخاب زیات فرصت ووینو. له دغو ګامونو نه وروسته به مونږ بیرته ورشو.
د دانیل ډیکسن کمپنۍ چې د فایرفاکس براوزر جوړ کړی دی له فیسبوک څخه غواړي چې د خلکو د معلومات په اړه صداقت ولري.
The simplest way to look at this, and this is what you have to do here.
چې کاترینا خسل کېدل شي هغه دا چې مونږ اریان نه کې خپل صارفین اریان نه کې او کدا کار کړی وي نو را دي شي او ودی وي چې مونږ چاره وکړو.
پر فیسبوک د انتقاد کوونکو ترمنځ هم څناڅه جدي بحث موجود دی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې ارتباط به دوام وکړي.
په داسې حال کې چې فیسبوک اوس د ډیرو ښو دلایلو له امله د توجه مرکز دی، خو اوسنۍ ستونزه یوازې د فیسبوک نه ده. د اعلانونو په مرسته چلیدونکي ډیر ویبسایټونه ورسره مخامخ دي. د سوداګرۍ دغه ماډل چې ویبسایټونه یې تقویه کړي دي، د شخصي محرمو حقوقو سره په تقابل کې دي.
کله چې د خصوصي معلوماتو په اړه د ډیرو مقرراتو لپاره غږ وشي، نو د سیلیکان ویلي له خلکو سره دا اندېښنې زیاتې شي چې ډیر مقررات کوچني کاروبارونه زیانمنوي.
یو سترګم چې په دې اړه پورته کېدلی شي هغه د مستقلې څارنې کار دی چې فیسبوک خپل معلومات څنګه راټولولی او څنګه یې کاری. د څارنې مستقله اداره باید فیسبوک ته مسؤلیت ونه لري، بلکې کارونکو ته یې ولري.
په سان فرانسیسکو کې د کاروباري خلکو په یوې مخلوطې ډلې کې د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو په اړه یو تن وایي چې دا د ټولو لپاره ډیر مهم وخت دی.
زه فکر کوم دا د فیسبوک لپاره مثبته تجربه ده. هغوی ته د فکر کولو فرصت ورکوي چې د راتلونکي نسل د غوښتنو لپاره انکشاف او پرمختګ وکړي.
یو شمیر نور نقادان وایي که نوي مقررات منځته راشي او که فیسبوک خپله ځان ته مقررات وضع کړي، بیا هم د فیسبوک آینده له خطر سره مخامخ ده. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
امریکا د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د هغې غونډې هرکلی کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا کیم جونګ اون د پلان شوې غونډې نه مخکې کیږي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې سنډي سین د رپورټ ته چې زموږ همکاري درته لولي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارچ په 9 خبرداری ورکړ چې ښایي له جنوبي کوریا سره د آزادې سوداګرۍ یوه نوې موافقه تر هغه وخت وځنډوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه یو معامله رامنځته شي. دې خبرې ډېر خلک حیران کړل، خو هغه د شمالي کوریا له مشر سره د غونډې په اړه لا هم خوشبینی درلوده.
موږ له شمالي کوریا سره ډېر ښه روان یو، ګورو چې څه کېږي. په یقین سره ویلی شم چې سختې خبرې یو څه کمې شوې دي، تاسې نه ده؟
د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل امریکا احساس کوي چې چین ته د کیم سفر د دې ډېر احتمال رامنځته کړی دی چې د کیم ټرمپ سر مشریزه غونډه به بریالۍ وي.
د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې لپاره پلان جوړوي. مونږ په پوره باور پر مخ ځو. مونږ له جنوبي کوریا سره د دې غونډې د جزئیاتو په اړه ډېرې خبرې کړې دي. مونږ باور لرو چې د فشار کمپاین اغیزه لري.
ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې کیم ښایي د بې اټومي کولو په اړه د ټرمپ د ادارې په پرتله یو بل برداشت ولري. هغه وایي چې دواړه لوري باید خپل توقعات روښانه کړي.
دغه توقعات باید د غونډې د مخه د تیاریو په ترڅ کې موجود وي، ځکه چې ولسمشر باید داسې غونډې ته ولاړ نه شي چې له دې عمله ناکامیږي چې د هدف په اړه یې بیل برداشتونه موجود وي.
خو سره له دې چې د یوې غونډې په اړه ټولې اندېښنې موجودې دي، د ملګرو ملتو د سیاسي چارو تلونکی مشر جیفري فیلډمن وایي چې اوسنی وضعیت د هغه سخت کړکېچ په پرتله لا ښه شوی دی چې څو میاشتې د مخه موجود و.
له څلورو میاشتو راهیسې ازموینې نه دي شوي. دا د بې اټومي کولو معنی نه لري، بلکې معنی یې دا ده چې د کړکېچونو د زیاتېدو پر ځای موږ باید یو داسې وضعیت رامنځته کړو چې ټولې خواوې خبرو ته دوام ورکړي او یوه داسې لار پیدا کړي چې د بې اټومي کولو په اړه د امنیت شورا له غوښتنو سره سمه وي.
فیلډمن هیله لري چې راتلونکې سرمشریزه غونډه به په سیمه کې د اټومي وسلو د لرې کولو په لور د یوې اوږدې پروسې پیل وي. تاج امین یار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره د ځینو نورو لوړ پړو چارواکو لپاره په ګردیز کې
د 203 تندر قلی اردو په قومندانۍ کې غونډه نیول شوې وه چې د پکتیا لسګونو ولسی خلکو هم پکې ګډون کړی و. پکتیا تر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د راتګ هدف د یو شمېر سترو اقتصادي پروژو پرانستنه وه، خو یاد شوې غونډې ته یې په وینا کې پر ځینو ملي مسایلو هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی راتلونکي پارلماني انتخابات ډېر مهم او برخلیک ټاکونکي وبلل. د خلکو غوښتنه وکړه چې برخه پکې واخلي او د شفافیت لپاره یې کار وکړي.
شفاف انتخابات دیارلس و اونوی که دی ملی شورا او دی ولایتی او بکی دی ولسوالی شورا گانه دیارلس و اتنوی که دی ولس مشری انتخاب گردونم غوارم مینم غوارم زکت چه پده بانده باید افغانستان ثابته که چه موک اخپل اساسی قانون بادش من او دی اساسی قانون پا چوکات که انشالله و تعالی دی طول افغانانو هر چیری چی هیلی تر سرکی یاو بل سر پا مینه یاو بل سر پا اعتماد بانده مقداولس جوله و لیسو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د سولې پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. هغه ویل د دې لپاره چې پایدار سوله قایم شي د سولې د پروسې بڼه یې ولسی کړې ده.
دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بېساری ولی وینه تویږي. پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي د ولس مخالفت کوي او له تاسه هر یو نه غواړم چې ولسی فشار په سولې را.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو مراسمو په ترڅ کې د سویل ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه د پکتیا لپاره د بیا رغونې د یو شمېر سترو اقتصادي پروژو پرانستنه وکړه. په دې پروژو کې د پکتیا د برېښنا د سبسټیشن پرانستنه، د ګردیز زرمت سړک، صنعتي پارک، د شهیدانو معلولینو ښارګوټي او د پکتیا د امنیت قوماندانۍ د جوړولو چارې شاملې دي.
قیمت د یو کیلو وات برق له 150 افغانیو ته نه شپگو افغانیو بانده کمیگی دا 15 چنده کمیدل دی قیمت مگو تست دا به انشالله 15 چنده زمینه دی فعالیت را دی او دا ابتدا دی کار دی کورونه دفترونه قول اردو پا دا برق راسی اما ما اصلی و ایل داده چه سنتی پکتیا او گرم دی جلغوزی پراسس او گرم دی منو پراسس او گرم دل دفابیکی او گرم.
دی پکتیا دی برخنا سبستیشن دی کابل دی ارغنده دی برخنا لستیشن سر نخلول شوی چه دی اوس لپارا 2 میگاواتا برخنا انتقالوی. دا با دی لوگر پکتیا و خوست ولایتونو چلویک زر کورونا روخانه کدی. ښاغلی غنی د لوی پکتیا د جلغوزیو د پروسس کارخانې د جوړېدو او نورې نړۍ ته د افغانستان په نوم د صادرولو خبر هم ورکړ. لوی پکتیا هر کال شاوخوا 4000 ټنه جلغوزي په کمه بیه پاکستان ته صادروي.
ما تر اوسه پورې 4-5 جلسې نیولې له دوراني صاحب نه خاصن مننه کوم. آخري جلسه مې د والي صاحب د پکتیا، والي صاحب د پکتیکا او والي صاحب د خوست سره وه. د لوی پکتیا جلغوزي به د افغانستان د جلغوزي په نامه ټول نړۍ کې مشهور کېږي. د تاجرانو سره چې پسته وغږېدلو انشالله تعالی دا زمینه به برابرېږي او په مخه به ځو.
نوموړی په پکتیا کې د یو شمېر تاریخي ابیدو د بیا رغولو ژمنه هم وکړه. هغه وویل د میرزاکي خزانه او د ګردیز بالاحصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري د پکتیا د تمدن نښه بلل کېږي. له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د ملي دفاع، کورنیو چارو، د کلیو پراختیا او بیا رغونې د اوبو او انرژۍ او ښار جوړولو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. دوی له قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او ځوانانو سره جلا جلا ناستې هم وکړې.
په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدر من اوریدم کو تاسو دغه غشنا رادیو نه زموږ د خبری خبرونه لمړی برخه واوریده. زه هم برخه خبرونه باندې ساتو سپېږی زموږ سره اوسئ.